ایال هم همکارم امید زهیرمل در استیدیوس که خبرهای پشتو را تقدیم شما بکنه. زهیرمل صاحب شرخلی.
تشکر آقای نوری. درنو آوریدون کو لگز نروسته مهم خبری موضوعات خبرو. سهار مون یک مرغه په روانه خبرونه کې به واوري چې د یو شمیر عیني شاهدانو او د افغان حکومت د سرګندونو برخلاف ایران وایي د هریرود اوبو کې د افغانانو په ډوبېدو کې د دوی پوله ساتي لاس نه لري. تر څنګ نور مهم موضوعات هم شته، خو لومړی لنډ خبرونه. د مهمو خبرونو سر ټکی په هلمند کې تیر شپه موټر بم برید شوی. د بشر حقونو ملاتړو ډلو د ایران لخوا په اوبو کې د افغانانو د لاهو کولو په اړه د پلټنې غوښتنه کړې او امریکا وایي چین په وایروسونو د خلکو د ککړولو سابقه لري. بشپړ خبرونه. د هلمند ولایت په ګریشک ولسوالۍ کې تیر شپه ناوخته موټر بم برید شوی. د هلمند والی ویان عمر زواک وایي په دې چاودنه کې د ملي اردو د ځواکونو تر څنګ د لړمان په نوم د ملي امنیت د یوې ځانګړې قطعې غړي هدف ګرځول شوي. ځواک د تلفاتو په اړه څه ونه ویل، خو د ګریشک امنیه قومندان ته نږدې یوه سرچینه د نوم د نښودو په شرط ازادي راډیو ته وایي په بمي برید کې چې د مازدا موټر په واسطه شوی تر شلو ډېر سرتیري وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د هلمند په ګریشک ولسوالۍ کې د مازدا موټر په واسطه د برید په ځای وخت د شپې 11 شوی دی. تر اوسه کومې ډلې د دې برید پړه پر غاړه نه ده اخیستې. دا د روان میلادي کال د فبروري تر 9 وروسته چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې توافق شوی، په هلمند کې لومړی لوی برید دی چې افغان ځواکونو ته پکې تلفات اوړي. د پکتیکا امنیتی چارواکي وایي د دې ولایت د خیرکوټ ولسوالۍ اړوند د محمد حسن کلی کې د مسجد مخې ته په انتظار ولاړو ځوانانو باندې ماسخوتن مهال د لاسي بم برید شوی چې له امله یې شل تنه ټپیان شوي دي. د پکتیکا د پولیسو ویان شاه محمد آریان تیره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل ټپیان ټول د خیرکوټ ولسوالۍ روغتون ته وړل شوي دي او په خبره یې چې د ټولو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی.
نن ماخستن د تراوو پر مخال باندې د خیرکوټ ولسوالۍ محمد حسن کلی د مسجد مخته د ترهګرو لخوانه یو لاسي بم ورغورځول شوی ده چې شل تنه زخمیان کړي دي. خوشبختانه خطرناک زخمیان نه لرو چې هغه قابل تشویش وي.
خغلی اریان زیاتوي لدی برید وروسته وسلوالو طالبانو په سیمه کې په سیمه ییزو پولیسو ډزې هم کړي، خو په اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. که څه هم د پکتیکا امنیه قومندانۍ د برید د وسلوالو طالبانو کار بولي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د بشر حقونو ځینې مدافعینو د ایراني پولیساتو ځواکونو لخوا اوبو ته د یو شمیر افغانانو د ور اچولو پیښه غندلې او د هر اړخیزې پلټنې غوښتنه یې کړې ده. د بشري حقونو د څار سازمان د سیا برخي مرستیاله پیټریشیا ګاسمن په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته وویل دا یو وحشتناکه قضیه ده. هغې ویلي پخوای هم د ایران د سرحدي ځواکونو په لاس د افغانانو د ځورونې په اړه راپورونه ثبت کړي دي. که څه هم د ایران د بهرنیو چارو وزارت دا موضوع ردوي، خو افغان چارواکو ویلي چې د ایران پولیساتو ځواکونو لسګونه افغانان وهلي او بیا یې اوبو ته ور اچولي چې له ډلې یې شاوخوا 30 کسان مړه شوي دي. دا پیښه د همدې اونۍ په سر کې د افغانستان او ایران په پوله کې هرات سره نږدې شوې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ژر به په ځینو لویو ښارونو کې په بې وزله کسانو د ډوډۍ د ویش بهیر پیل شي. هغه دا خبره بېګا شپه په یو ویډیویي پیغام کې وکړه.
پس از کابل در جریان ماه مبارک رمضان
د وایي له کابل وروسته د همدې روژې مبارک میاشتې په لړ کې په مزار شریف، کندهار، جلال آباد او هرات کې په مستحقو کسانو باندې د ډوډۍ د ویش پروسه پیلو. ان شاء الله دا پروسه ژر د هیواد نور ولایتونو ته هم پراخیږي. افغان حکومت د کورونا وایروس د منفي اقتصادي اغیزو په خاطر په پلازمینه کابل کې لوی اونۍ راهیسې په بېوزلو خلکو ډوډۍ ویشي. د افغانستان ولسمشر تېره شپه وویل په مستحقو کسانو د ډوډۍ د ویش په برخه کې باید دینی عالمان، ښاروالان، د سیمې وکیلان، قومي مشران او مدني ټولنې پوره همکاري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي چین په وایروسونو د خلکو د ککړولو سابقه لري او د کورونا وایروس هم د دې هیواد له یو لابراتوار څخه سرایت کړی. پومپیو پرون دا خبرې اس ای بی سی ټلویزیون ته په مرکه کې وکړې او تر هغه مخکې تیره اونۍ د امریکا ولسمشر هم ورته ادعا کړې وه. امریکا بیا د نړۍ د بل هر هیواد په پرتله کورونا وایروس ډېره ځپلې ده. د نړۍ درېیمه برخه په کورونا وایروس اخته کسان په امریکا کې دي. د جانس هپکنز په هنتون د شمیرو لمخې هلته ټول تعالی یو لس نیم لک کسان په کورونا وایروس اخته دي چې لډلې وش په تزر او 1500 کسان مړ شوی دي. په ټول نړۍ کې په کورونا وایروس دخته خلکو شمیر لدرینیم میلیون اوخته او د ټول وژل شوی خلکو شمیره 2,00,000 ته رسیږي. روسیه پرون خبرداري ورکړ چې سباندې 10,000 کسان په دې هواد کې په یو ورځ په کورونا وایروس اخته شوی. دا په یو ورځ په کورونا دخته کیدونکو کسانو تر ټولو لوړ شمیر دی. هلته د ټولو مثبتو قضیو شمیر 1,015,000 ته رسیږي. پرون څلورمه پرله پسې ورځ وه چې په روسیه کې زیات کسان په کورونا وایروس اخته شول. په روسیه کې د کورونا وایروس له لاسه د کمو مړیو راپورونه خپاره شوي. په دې هیواد نیوکه کېږي چې ممکن د شمیرو په خپراوي باندې کلکه څارنه وکړي او پرې نږدي چې واقعي شمیرې رسنیز شي. هلته ټول تال مړیو شویو خلکو شمیر 1,280 تنه خودل شوی دی. 15,000 کسان په دې هیواد کې بیا تروخ شوي هم دي. د روسیې صدر اعظم میخایل میشوستین هم په کورونا وایروس اخته شوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا د خپل هیواد وضع ډیره ستونزمنه بللې ده. او د اسرائیل ستري محکمه د یک شنبه پورز دو ورځنی بحثونه پایل کړل. سو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې په فساد تورن دی د نوي حکومت په جوړولو کې پاتې راشي. په دې بحثونو کې نظریات په دې راڅرخي چې آیا په فساد تورن سیاستوال په صدارت کې پاتې کیدی شي کیا. صدر ستره محکمه به همداراز د نتنیاهو د ائتلافي جوړیدونکو حکومت د متحد بنیګنس خلاف نظریات هم واوري. بنیګنس اوس د اسرائیل د کنیسیت یا پارلمان رئیس دی. که پریکړه د صدر اعظم په خلاف وشي ممکن یو ځل بیا انتخابات وشي. دا خبرونه. د ازادي رادیو خبرونه په یو شمیر خارونو کې د اف ام په 0.15 صفه پرانغه او همدا ډول په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي پوله ساتي په هری رود کې د افغانانو په ډوبېدو کې لاس نه لري. خو د پیښې عیني شاهدان بیا بل څه وایي. دوی وایي ایراني عسکرو په زور سیند کې ورګډ کړل.
و 15 نفر یې درویش نفر اوس مړي دي په اوبو کې ورک مړي اوس شپارو پیدا سي نور درک شي.
افغانستان ته د کورونا وایروس بل ګواښ. د رسنیو د خوندیتوب کمیټه وایي د کورونا وایروس د خپراوي له امله زیات شمیر رسنۍ له اقتصادي بحران سره مخ دي. امریکا پر چین تور لګولای چې کورونا د دې هیواد له یو لابراتوار سره ایت کړی دی.
ډیر شواهد موجود دي چې خی کورونا له همغه ځای پیل شوی. موږ له پیله ویلي وو چې دا وایروس د چین له ووهان را پیل شوی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د خبرونې په دویمه برخه کې بعد د انصاف پلټ کې او د ورکشوي عزیزانو خبرونې خبرې شي. زه امید زهیر ملم او تاسې د خبرونه له ازادي رادیو اورئ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د افغان مسافرو په ډوبېدو کې د خپلو پولیساتو ځواکونو لاس لرل رد کړي او وایي دا پیښه د افغانستان په خاوره کې دننه شوې. د دې وزارت ویان سید عباس موسوی پرون یک شنبه په یوې اعلامیه کې د وژل شویو افغانانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې خو ټینګار کړی چې ایراني پولیساتو افغان مسافرو ته زیان نه دی رسولی. افغان چارواکي وایي د لومړنیو څېړنو له مخې لږ تر لږه 100 کسان چې غوښتلې له هرات څخه د ایران خاورې ته ننه د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا وهل شوی او بیا هری رود ته اچول شوی دی. سفی الله استانگزی په دې اړه راپور جوړ کړی.
لا په هری رود کې د ډوبو شویو افغانانو مړی نه دی پیدا چې ایرانی چارواکو وختي د دې بیخي له مسولیته اوږې سپکې کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د هغو راپورونو په غبرګون چې ایرانی پولیساتو یو شمیر ناقانونه ور اوختن کې افغان مسافر وهلي او بیا یې رود ته چولي یو بیان خپور کړی او ویلی دی چې ایرانی پولیساتو افغان مسافرو ته زیان نه دی اړولی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند سید عباس موسوی یک شنبه په یوه اعلامیه کې ویلي پیښه د افغانستان په خبره کې شوې او دی د وژل شویو کورنیو ته د خپلې خواخوږۍ مراتب وړاندې کوي. د دې پیښې عیني شاهدان بیا متفاوته روایت لري. د فاریاب ولایت اوسیدونکي شاولی ازادي راډیو ته وویل چې ایرانی پولیساتو دوی وهل او د ډزو په زور یې اړ کړل چې ځانونه اوبو ته واچوي.
هغه د ایران پولیسانو یو نیم بچ شپه وینولو شیم وګهلو دا بل ورځ پر سات دوی بجې موږ د مارچ پر وګو په زور را پورستلو وګو وړم مرمر او بازان راځي چې وې وړه سول په درک نشو. و پنځوس نفر درویش نفر اوس مړي دي بوبو کې ورک مړي اوس شپږ روپۍ داسې نور درک شي هر څه چې وګړه په اجتماع سم نو د خدای کوروي هم نو د قران کوروي نو په چې نو په چې الله اخیم چینه راکړي هاشیش کې راکړي کندهغونی راته بند کړي په دغه وګو کې مې دوه پیر خپل پر ما باندې و
په هرات کې سیمه ایزو او په کابل کې لوړپوړو چارواکو تایید کړي چې ایرانی پولیساتو زیاته کړې او افغان مسافر په زور او بوته چولې دي د جمهوریت ریاست د چارو د ادارې یو چارواکي ویلي د لومړنیو څېړنو له مخې لږ تر لږه اویا کسان چې غوښتلې له هرات څخه د ایران خاورې ته ننوځي د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا وهل شوي او بیا هریرود ته اچول شوي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې اړه د دوی پلاوی موظف شوی او پلټنې پیل کړې دي د بشري حقونو مدافعین دا پیښه غندي او وایي باید په جدي توګه وڅېړل شي د بشري حقونو د سار سازمان د آسیا برخې مرستیاله پیتریشا ګاسمن په یو لیکلي لنډکي پیغام کې ازادي راډیو ته وویل پخوا مو هم د ایران د سرحدي ځواکونو په لاس د افغانانو د زورونې په اړه راپورونه لیکلي او دا اوسنۍ قضیه د دې خبره وحشتناکه ده هغه ویل په دې اړه به د معلوماتو له بشپړولو سره په تفصیل خبري وکړي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د ایران امنیتي ځواکونو افغانان اړ کړي چې اوبو ته ورګډ شي او په نتیجه کې ځینې کسان مړ شي دغه کمیسیون د خبرونو رئیس ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل هغه څه چې د افغانانو په وړاندې د ایران او افغانستان په کوله کې شوي د افغانانو د بشري حقونو کارا سرغړونه ده چې متاسفانه د ایران امنیتي ځواکونو لخوا شوي د منابعو په اساس او هم د دې پیښې له ژغورل شویو زیانمنو شویو او سیمه ییزو چارواکو سره د اړیکو پر بنسټ دا افغانان دې ته اړ ایستل شوي چې د اوبو تیر شي د دې کار په نتیجه کې د هغو چې لامبو زده وه ځانونه یې ژغورلي او ځینې ډوب او مړه شوي دي
متاسفانه جان باخته
ایرانی پولیسات ځواکونه تل افغان کډوالو او پتیرا بیا له هغه افغانانو سره په ناوړه چلند تورند دي چې د قاچاقبرو لخوا ایران ته انتقالیږي مخکې ډیرې داسې ویډیوګانې د افغانستان پولیسو نږدې ایرانی سرحدي ځواکونو ډکې کړي چې پکې لسګونه هغه افغانان کتار درول شوی او په زور توبې پرېستل کیږي چې د کار په لټه ایران ته وختي
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
د افغانستان د رسنیو د خوندیتوب کمیټه وایي په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپراوي لامل زیات شمیر رسنۍ له اقتصادي بحران سره مخ دي د کمیټې رئیس نجیب شریفی پرون په یو خبري غونډه کې وویل حتی یو شمیر رسنۍ تړل شوی او زیات شمیر نوري خپل کارکونکو ته د معاشونو ورکولو توان نه لري د کمیټه له حکومت غواړي چې له رسنیو سره مالی مرسته وکړي اکرام الله اکرام په دې اړه راپور لري
په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو له امله د رسنیو په وړاندې روان مالی وضعیت اندېښنې زیاتې کړې د افغانستان د رسنیو د خوندیتوب کمیټه وایي چې په دې هیواد کې د کورونا وایرس د بحران لامل زیات شمیر رسنۍ د اقتصادي ستونزو سره مخ دي او حتی یو شمیرې تړل شوې دي د دې کمیټې رئیس نجیب شریفی د یک شنبه پورس په یو خبري غونډه کې وویل حکومت باید په دې برخه کې عاجل اقدام وکړي او له هغه رسنیو سره چې د تړلو لګواغ سره مخ دي مرسته وکړي د وای زیات شمیر رسنۍ له سخت مالی بحران سره مخ دي ځینې حتی تړل شوی دي او یو شمیر خپل کارکونکو ته د ماشونو د ورکړې توانایي هم نه لري او زیات شمیر کارکونکو په کور ناست دي علت یې په افغانستان کې د کورونا وایرس خپرېدل دي نو موږ غوښتنه کوي چې باید د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ځنګړي فرمان لمخې د کورونا وایرس د بحران تر پای ته رسیدو رسنیو ته ټول مالیات او د غشان د برېښنا لګښتونه هم معاف شي خغل شریفی وایي د رسنیو د کارکونکو لپاره د کورونا وایرس د مخنیوي په برخه کې د روغتیي اسانتیا او رامنځته کول بل هغه مسله ده چې حکومت ورته باید پام وکړي د رسنیو نړیوال ورس سکهال په داسې حال کې را رسیدي چې په افغانستان کې د کورونا وایرس لخبرېدو سره سم لزګونه رسنۍ له مالی اړخه لستون دو سره مخ دی او د غشان زیات شمیر خبريالان بیکاره شوی هم دي لا معلومه نه ده چې د کورونا وایرس لامل څومره شمیر رسنۍ د تړلو لګواغ سره مخ دي او څومره شمیر خبريالان بیکاره شوی خو د رسنیو د خوندیتوب کمیټې د 2019 میلادي کال د راپور پر بنسټ په تیر کال کې د مالی ستونزو لامل په دې هیواد کې سلويخت رسنۍ تړل شوی دي هڅه مو وکړه چې له رسنیو سره د مالی مرستې د غوښتنې په اړه د ولسمشرۍ معنی نظر هم واخلو خو بریالي نشو په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت هم مني چې رسنۍ له مالی ستونزو سره مخ دي خو د دې وزارت نشراتي مرستیال شیوا شرق ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي چې په دې برخه کې له رسنیو سره مرسته وشي
دا ولانتز ان شاء الله مونږ رسنۍ په رسمي توګه ستې په هغه باندې ان شاء الله مونږ بس کوو خلاصاله ان شاء الله څنګه وو او ټول رسنۍ ته زو ژمن جمع چې ان شاء الله د مون سره مرسته وشي او همکاري وشي.
خاغله شرق وای په ولایتونو کې د دې وزارت ریاستونو ته دند سپارلې تر څو هغه رسنۍ په نخښه کړي چې لمالي ستونزو سره مخ دي. د یادول وړ ده چې په افغانستان کې اوس مهال اصلګونه بیلابیلې رسنۍ په فعالیت بوخت دي چې یوازې ولسوې له اطلاعات او فرهنګ وزارت نه کاری جوازونه اخیستي دي. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې شمیر کې 121 ټلویزیونونه، له 255 ډېرې رادیوګانې او دغه شان له 1450 ډېرې چاپي او برېښنایي رسنۍ شامل دي.
کرونا یوازې پر رسنیو اغیز نه دی کړی، بلکې وروسته له دې چې د افغان حکومت د کابینې د پریکړې وروسته چې په کابل کې قرنطین د روژې تر پایه تمدید کړ، اوس په دې ښار کې په بیلابیلو چارو بوخت کارګران هم له سختو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي دا وضعیت ورته نور د زغملو نه دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په کرونا وایرس دخته کسانو شمیر 2004 ته رسیدلی او د عامه روغتیا وزارت هم د دې وایرس د لا جدي ګواښونو په اړه خبرداری ورکړی دی. دیوان نادر په دې اړه جزئیات لري.
کوما کونا یویس بیا در بگیره ده کلا گیره جام کونا حلال کونا دگا
په کابل کې د ګرز بندیز لامل په خار کې په بیلابیلو چارو بخت کارګران له سختو ستونزو سره مخ دي. شیر محمد چې د پل محمد خان په وی سند کې خپل تشی کراچی ته ناس خاموش او په فکرونو کې ډوب دی. وای د شیر محمد په خبره د قرنطین له پیل څخه تر وسه چې نګدې میاش ورناوړي له حکومت څخه یوازې درینی منغنم تر لاسه کړی دي او دا وضعیت ورته نور د زغملو نه دی. دا تکسیز کورنۍ یوازې نه پالون کې شیر محمد ازادي رادیو ته وویل
قرنطین ادامه پیدا کړي دوی اړ دي چې یا موږ سره مرسته وکړي او یا موږ هم حلال کړي. کورونا به موږ ونه وژني خو لوګه مو حتمی وژني.
دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت د کابینې د تازه پریکړې پر بنسټ کابل ښار کې د ګرزبندیز موده د روژې میاشتې تر پایه پورې غځېدلې ده. د کابل والی محمد یعقوب حیدری ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د غوښتنې پر بنسټ دا موده غځېدلې ده.
دا عامه روغتیا وزارت د اندېښنو او تحلیلونو پر بنسټ کابینې څخه غوښتنه وشوه چې همدا موده یعنی قرنطین د روژې میاشتې تر پایه وغځېږي. په همدې اساس وغځول شو.
کابل والی زیاته کړه چې د قرنطین د مودې د غځولو او یا هم په ګرځېدو باندې د محدودیتونو کمولو په اړه به وروسته له روژې د شرایطو په پام کې نیولو سره پریکړه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان عامه روغتیا وزارت په تیرو 3 ساعتونو کې د کرونا وایروس د 215 مثبتو پیښو خبر ورکړی دی. د دې وزارت ویان وحید الله معیار د یک شنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل په افغانستان کې د تازه پیښو په ثبتېدو سره په ټولیز ډول د کرونا وایروس 2004 مثبت پیښې ثبت شوې دي. د ښاغلي مایر په خبره په کابل کې د نور ولایتونو په پرتله ډېرې تازه پیښې ثبت شوې. نوموړي 13 ساعتونو کې په کووېډ 19 اخته د 12 کسانو د مړینې خبر هم ورکړ.
تل مو ګواښ ورکړی چې د اوج ټکی ته نږدې یو او مړینه مو هم مخ په زیاتېدو ده. پرون په کووېډ 19 ناروغۍ اخته 12 کسان مړه شول. له دې ډلې 3 غزنی، 2 بلخ، 1 ننګرهار، 2 فاریاب، 1 کندز، 2 پروان او 1 هم په بامیانو کې وو.
په افغانستان کې په کرونا وایروس د اخته 2001 کسانو له ډلې تر اوسه 15 یې مړه او 315 نور روغ شوي دي. د عامه روغتیا وزارت ویان په کابل کې د کرونا وایروس د پیښو د ډېرېدو په تړاو اندېښنه څرګنده کړه. هغه وویل چې د کابل ښار 1500 ښاریانو څخه د ناڅاپي ټیسټ په لومړۍ نتیجه کې 218 مشکوک او د وروستیو پایلو په نتیجه کې 18 کسان په کرونا وایروس یا کووېډ 19 ناروغۍ اخته پیژندل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي کورونا وایرس د چین له یو لابراتوار سره یاد کړی. پومپیو پرون دا خبرې ای بی سی ټلویزیون ته په مرکه کې وکړې او تر هغه مخکې تیره اونۍ د امریکا ولسمشر هم ورته ادا کړې وه. امریکا متحده ایالات د نړۍ تر بل هر ځای د کورونا وایرس له کبله زیاته قرباني ورکړې او اقتصاد هم ډیر زیانمن شوی دی. سفی الله استانگزی په دې اړه رپورټ چمتو کړی.
د کرونا وبا اړوند د معلوماتو د پټولو په خاطر په چین د امریکایي چارواکو د انتقادونو په لړ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي کرونا وایروس د چین د ووهان ښار له یو لابراتوار سره یاد کړی. هغه دا خبره پرون د امریکا ای بی سی ټلویزیون ته پیو مرکه کې وکړه. مایک پومپیو ویل زیات شواهد شته چې خی دا وایروس له همدې ځایه پیل شوی. ډیر شواهد موجود دي چې خی کرونا له همدې ځایه پیل شوی. موږ له پیله ویلي وو چې دا وایروس د چین له ووهان را پیل شوی او فکر کوم اوس ټول نړۍ په دې پوهیږي. چین په وایروسونو د خلکو د ککړولو سابقه لري او غیر استاندارد لابراتوارونه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویل ولسمشر ډونالډ ترامپ ډیر واضح ویلي چې پړ خلک باید ځواب ورکړي. تر دې مخکې جرمني، فرانسې او انګلستان هم په چین باندې کلک انتقاد کړی چې د کرونا وایروس په اړه بې غوري کړي او ګواکې په خبرولو کې ګرم دی. چینایي چارواکي ور باندې لګیدلې تورونه او د امریکا لخوا شوې ادعاوې ردوي. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر هم ویلي څېړونکي لا د کرونا وایروس د دقیقې سرچینې په لټولو لګیا دي. څېړونکو لومړی ویلي کرونا وایروس د سمندري خوړو په یو بازار کې لیو ژوي انسان ته انتقال شوی و. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تېره اونۍ پرته له دې چې زیات جزئیات ورکړي وویل داسې شواهد لیدلي چې د ووهان د وایرس پېژندنې انسټیټیوټ د یاد وایروس منبع ده. د چین دولت د 2019 کال په دسمبر کې د کرونا وایروس په اړه د روغتیا نړیوال سازمان ته خبر ورکړ. خو د راپورونو په اساس دغه وایروس له ډیر مخکې هلته پیدا شوی و. ځینو کسانو له هغې ډلې خبریالانو چې غوښتل یې دغه موضوع افشا کړي د چین حکومت یا بندیان کړي یا یې ځورولي دي. کرونا وایروس په نږدې شپږو میاشتو کې د نړۍ وضع بدله کړې ده. الوتنې ځنډول شوي، ریل ګاډي ولاړ دي، لوی او وړې سوداګرۍ په ټپه ولاړې دي، اقتصاد سخت زیانمن شوی او تر ټولو مهمه چې د ګڼو انسانانو ژوند ګواښل شوی. د راپورونو په اساس د نړۍ څه باندې نیمایي خلک په یو ډول نه یو ډول د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په کورونو کې ایسار دي. امریکا بیا د نړۍ تر بل هر هیواد ډیر زیان لیدلی. د نړۍ درېیمه برخه په کرونا وایروس اخته خلک په دغه هیواد کې اوسي. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې هلته ټول ټال 1.5 لک کسان په کرونا وایروس اخته دي چې له ډلې 15,500 کسان مړه شوي. په ټول نړۍ کې بیا په کرونا وایروس د اخته خلکو شمیر له 3.5 میلیونو اوښته او د ټولو وژل شویو خلکو شمیر 2,00,000 ته رسیږي.
په امریکا کې د کورونا وایروس په خداسې مال مخ پر زیاتېدو دي چې چارواکي پر چین تور لګوي چې دا وایروس د دې هیواد له لابراتوار سره یاد کړی دی. هغه بیا د روسي هم پرون خبر ورکړ چې سباندې 10,000 کسان په دې هیواد کې په یو ورځ په کورونا وایروس اخته شوي. دا په یو ورځ کې په کورونا د اخته کېدونکو کسانو تر ټولو لوړ شمیر دی. هلته د ټولو مثبتو قضیو شمیر 1,15,000 ته رسیږي. پرون څلورمه پرله پسې ورځ وه چې په روسیه کې زیات کسان په کورونا وایروس اخته شول. په روسیه کې د کورونا وایروس سلاسه د کوم مړیو راپورونه هم خبر شوې دي. په دې هیواد دانی واکه هم شته چې کېدای شي د شمیرو په خبراوي باندې کلکه څارنه لري او پرینګ دي چې واقعي شمیرې رسنیزي شي. په روسیه کې تر دم غړې د کورونا وایروس له کبله 1,280 تنه مړ شوې دي، خو 15,000 کسان نور بیا روغ شوې دي. د روسي صدر اعظم میخائیل میشوستین هم په کورونا وایروس اخته دي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل هیواد وزه ډیره ستونزمنه بلل ده. او کله کرونا وایروس او نړۍ او افغانستان ته د دې وایروس د غواخونو راتیر شو، سیلابونو هم څکال خلک زیانمن کړي دي. ل پروان وروسته د کندوز دالی آباد ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې هر کال موسمی سیلابونه د دوی کورونا باغونه او کرنیز ځمکې تخریبوي او زیات مالی زیان ور اړولای دي. دوی د کندوز پر چارواکو غږ کوي چې د دې ولسوالۍ زیانمن شوی او سره لمرسه سربیره حالته زیان اوختونکو سیمو کې استنادي دیوالونه جوړ. اجمل اریان لکوندز پر راپور لري.
د کندز دی علي آباد ولسوالۍ د وسیدونکو زیاته برخه کروندګر جوړوي. دوی وایي چې په دغه ولسوالۍ کې په ځینو سیمو کې د چاهردرې سیند تر غاړې د سنادي دیوالونو او د اوبو د تنظیم نشتوالي له کبله هر کال موسمي سیلابونه د دوی کرنیزې ځمکې او د استوګن کورونه ورانوي. د نوموړې ولسوالۍ د لاله میدان د سیمې یو تن اوسیدونکي صدیق الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مو باندې د زیری خطر قرار ورته مینه میبینی چې منطقه را سایګو څخه خرابې سینی منطقه را کلش
له څو کلونو رئیس زموږ خلک د موسمي سیلابونو له ګواښ سره مخ دي او د سیلابونو د خلکو د استوګن کورونه، باغونه، کرنیز زمکې او لارې تخریب کړي او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
زمينه برادر سیلاب از بین بوده.
دوی زیاتوي چې په تیرو دوه کلونو کې د دغه ولسوالۍ د مرکز اړوند سیمو کې موسمي سیلابونو څخه باندې 200 د استوګن کورونه او په سلګونو جریبه کرنیزه ځمکه تخریب کړې ده. د علي آباد ولسوالۍ د علاقې د کلي اوسیدونکي عبدالحکیم په دې اړه وویل.
ولسوالۍ علي آباد بسیار سیلاب می، بسیار زمینای ما دریا برده. دولت
د پسرلی په موسم کې په علي آباد ولسوالۍ کې خطرناک سیلابونه راوځي، موږ ته درانه زیانونه اړوي، ځکه استنادي دیوالونه نشته دي چې د اوبو مخه ونیسي. پر دولت غږ کوو چې زموږ ولسوالۍ کې د تحکیماتو پروژې پلي کړي. په ورته وخت کې په کندز کې د آمو سیند د حوزوي عمومي ادارې چارواکي بیا وایي چې په علي آباد ولسوالۍ کې د تحکیماتو لویې پروژې تطبیق شوي دي، او په نږدې راتلونکي کې د تحکیماتو یو شمېر نورې پروژې هم پلي کیږي. د دغې ادارې د همغږۍ د چارو مسؤول عبدالسلام صمدي په دې اړه وویل.
پروژه های بسیار با هزینې کلانې را در اونجا تطبیق کردگی هست. ریاست عمومي او اداره پنجم کارنامه
په علي آباد ولسوالۍ کې د تحکیماتو لویې پروژې پلي شوي دي، ځکه موږ د علاقې د کانال پروژه او دغه راز درې نورې پروژې تطبیق کړي دي، او د عبدالله د کانال پروژه په ملي تدارکاتو کې ده، او په منظورېدو سره یې د هغې پروژې کار هم پلي کیږي. د علي آباد ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې د موسمي سیلابونو له کبله خپلې اندېښنې څرګندوي چې د دغې ولسوالۍ برسیره په خان آباد، امام صاحب، قلیزال او چهاردرې ولسوالیو کې، او دغه راز د کندز ښار اړوند سیمو کې هم هر کال موسمي سیلابونه راوځي او د خلکو زراعتي ځمکې او د استوګن کورونه ورانوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
که له یوې خوا په کندز کې سیلابونو خلک وارخطا کړي دي، بلغاړه بیا هغه د هغه شخص پر ژوند باندې کتاب لیکل شوی چې د هیواد په ختیځ کې د اوبو د مدیریت لپاره خورا ډېرې هلې ځلې وکړي. تتسو ناکامورا دا کتاب د زانګو په نوم یو بنسټ د لومړي ځل لپاره د ماشومانو لپاره خپور کړی دی، او نوم یې هم ورته ایښی کاکا مراد. د کتاب لیکوال زبی مهدی دی او غلام رضا حبیبي ورته رسامي کړې ده. د کتاب لیکوال ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې کتاب د خپراوي هدف د ډاکټر تتسو ناکامورا د ژوند تصویري کول دي. تتسو ناکامورا جاپانی مرسته کوونکی و چې څو میاشتې وړاندې د افغانستان په ختیځ کې د نامعلومه وسلوالو لوري ووژل شو. خاطر پردیس پرې راپور لري.
کاکا مراد د هغه کتاب نوم چې د زبی مهدی له لوري لیکل شوی او تازه د گاهواري په نوم د یو بنسټ له لوري خپور شوی دی. د کتاب لیکوال زبی مهدی وایي تتسو ناکامورا په ډیرو کمو امکاناتو د افغانستان په ختیځ کې مهم کارونه ترسره کړل. ښاغلی مهدی وایي په دې کتاب کې هڅه شوې د ناکامورا فعالیتونه د ماشومانو په ذوق برابر په تصویر بڼه وړاندې شي.
موضوع کتاب کاکا مراد
دی وایي د کتاب منځپانګه دقیقا د کاکا مراد ژوند دی. ما په دې کتاب کې هڅه کړې چې د ناکامورا ژوند په تصویري بڼه چې ماشومانو ته جالب وي وړاندې کړم.
و رنګامیزی کې به تانه برای کودکا جذاب باشه ارائه کړم.
تتسو ناکامورا د جاپان اصلي اوسیدونکی چې د افغانستان افتخاري تابعیت هم درلود، او نږدې شل کالې په ننګرهار ولایت کې بیلابیل خیریه کارونه ترسره کړل. نوموړی د سیمې د اوسیدونکو له لورې د کاکامورا په نوم یادېده. د زرګونو جریبه شاړو ځمکو ته اوبه ورسولې، کرنیزې کړې، او په دې ډول د زرګونو کورنیو په ژوند کې بدلون راوست. د کتاب لیکوال زبی مهدی وایي د کتاب انځورونه د غلام رضا حبیبي په نوم انځورګر کښلي دي. د یوې یاد کتاب به ډېر ژر جاپاني ژبې ته هم وژباړل شي.
هدف ما از معرفی کتاب ډاکټر ناکامورا و
د دې کتاب هدف دا هم دی چې د افغانستان ماشومانو ته د تتسو ناکامورا د ژوند داستان وړاندې شي. موږ هڅه کوو چې افغان ماشومانو ته یوه سالمه الګو وړاندې کړو، تر څو افغان ماشومان متوجه شي چې څنګه کولی شي په ډیرو کمو امکاناتو خلکو ته ښه خدمت وکړي.
چطور ما میتونیم برای مردم ما مفید و مهمت واقع شویم؟
د کاکامورات په نوم دغه خپور شوی کتاب تر دې دمه په افغانستان کې د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف هارد کاپي نه دی ویشل شوی، خو سافټ یا پی ډي اف بڼه یې د انټرنیټ په وسیله یو شمېر خلکو ته رسیدلې ده. ډاکټر تتسو ناکامورا د 1998 لمریز کال د قوس په 14مه نېټه د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د نامعلومو وسلوالو له لورې په ډزو ټپي او وروسته په روغتون کې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. دغې وژنې په ملي او نړیواله کچه پراخ غبرګونونه لرل. په ځانګړي ډول د ختیځو ولایتونو ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان اوسیدونکي د نوموړي وژنې سخت اندېښمن کړل او دا وژنه یې وغندله.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
زموږ پر فیسبوک پاڼه له خبرونو سربیره نور مهم موضوعات هم اوریدلای شي، او البته کتلی هم سي ځنې جالب تصویرونه او ترخواي نور ګڼ مهم موضوعات هم خبرو شوې دي. خو که غواړئ چې دغه موضوعات په تفصیلي بڼه باندې ولولي او یې هم لزان سره خوندي وساتي، زموږ ویب پاڼې ته سر ورخاره کړئ. زموږ آدرس دی azadiradio.org په پښتو او دری ژبو، سربیره پر نور ژبو هم ګڼ مهم موضوعات شته دي چې تاسو هلته لوستلی او لزان سره خوندي کولای شي. په کابل کې د سهار نږدې 8:13 کېدونکې دي. یو ځل بیا به هم د مهمو خبرونو سره ټکي دروړو. د هلمند ولایت په ګریشک ولسوالۍ کې تیر شپه ناوخته موټر بم برید شوی دی. د هلمند والي ویان عمر